السلام علیکم، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. زه صفی الله سانګزای مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته راغلاست وایم. پیل په خبرونو باندې کوو. پاکستان تیرو شپږو ورځو کې شاوخوا 2000 افغان کډوال په جبري ډول له هغه هیواده ایستلي دي. د راپورونو په اساس پاکستاني پولیس هره ورځ افغانان نیسي او کمپونه او زندانونو ته بیایي، چیرته چې افغان کډوال شکایت لري آن اوبه او خواړه هم نه ورکول کیږي. په کمپونو کې څو داسې ښځې هم شته چې تازه ماشومان زیږیدلي او په ډیرو سختو شرایطو کې اوسیږي. د افغانستان د همغږۍ ډلې د غونډې په درشل کې ملګرو ملتونو له افغانستان سره د نړیوالو مرستندویانو د حیاتي ملاتړ غوښتنه کړې. ملګري ملتونه تمه لري چې په دې غونډه کې چې دا اونۍ په استانبول کې کیږي د بېوزلو افغانانو د لاسنیوي لپاره مرستې ټولې شي. تیر کال مرستندویانو د افغانستان لپاره 3,212,000,000 مرسته کړې. له دې سره سره لا هم نږدې 23 میلیونه خلک بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. په غزه کې د 1500 بشرپالو مرستندویانو د وژنې په اړه اسرائیلي چارواکي له خپلو لومړنیو ادعاو تیر شوي او وایي تېروتنه شوې. اسرائیلي پوځ مخکې ویلي و عسکرو د مارچ په 23 د فلسطین د سره سلی په موټر کې سپاره د حماس 9 وسلوال وژلي دي. له دې پیښې یو خپره شوې ویډیو چې د وژل شوي کس له موبایل ترلاسه شوي ښیي مرستندویان په خپلو نښانو شوو موټرو کې دي او څراغونه یې روښانه دي. د اسرائیلو پوځي چارواکو ویلي دوی ته جوته شوې چې له برید مخکې لومړني رسیدلي معلومات ناسم وو او اوس یې په اړه څېړنې کوي. د 1500 وژل شوو مرستندویانو مړي په یو ډلهییز قبر کې موندل شوي، خو رسنیو ته اسرائیلي پوځ د جزئیاتو له ورکړې پرته دا ادعا هم کړې چې له وژل شوو 1500 کسانو شپږ د وسلوالو ډلو غړي وو. د اوکراین په کریوري ښار کې د روسیې په وروستیو بریدونو کې د وژل شوو 60 کسانو لپاره د ویر مراسم نیول شوي وو. په وژل شوو کې 9 ماشومان هم شامل وو. کریوري ویخار د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی پلرنای ټاټوبای دی. په هغه ښار باندې بریدونه وړ مورس په یو لوبغالي او رستورانت شوي وو. که څه هم چې روسي چارواکو یو ځل بیا رد کړي چې دوی پر ملکي اهدافو بریدونه نه کوي، خو د ازادي راډیو د خبر مرکزي برخې لیکلي اوکراین په دې برخه کې شواهد لري. وړاندې به جزئیات هم واورئ. او د پاکستان کرکټ بورډ ادعا کړې چې افغان نندارچیانو د پاکستان او نیوزیلند ترمنځ د کرکټ لوبې پر مهال د پاکستانی لوبډلې غړو ته سپکاوی کړی دی. امنیتي پرسونل د پاکستان د کرکټ د لوبغاړي خوشدل شاه او یو شمیر نندارچیانو ترمنځ د فزیکي شخړې مخه نیولې، خو معلومه نه ده چې نندارچیانو کې افغانان هم شته او که څنګه. دا پیښه د اپریل په 15 په نیوزیلند کې شوې، چېرته چې پاکستان وروستۍ یو ورځنۍ لوبه هم وبایلله. پاکستان له 8 ورځو او یو ورځنیو لوبو 9 لوبې په نیوزیلند باندې وبایللې. خبرونه مو اوریدل. کولای شئ د ازادي راډیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، دا خبرونه التم لوستلی شئ. ورزو د پروګرام د مطالبو معرفي ته پاکستان په بیلابیلو زندانونو د کډوالو په پندغالو کې د افغان بندیانو کورنۍ وایي دوی له سخت او کړکیچنو حالاتو سره مخ دي.
نن هم 15 ورځ ده، تقریبا 100 نفر یو 100 نفر هم زیات دي. دلته له مین روډ نه را کوس کړو، رای وسو دلته ودرولو، نو اوس دا کې مو کې وړ وړ ماشومان دي سره نه ډاکټر سره.
د پاکستان د سناجرګي پخوانی غړی او فعال افراسیاب خټک وایي له افغان کډوالو سره د پاکستان چلند ظالمانه او له جنګي اسیرانو سره ورته دی.
افغان کډوالو یا مهاجرینو سره چې پاکستان حکومت کم ظلم روان کړی دی، دا یعنی یو ډیر غیر انسانی، غیر قانونی، غیر اسلامی او یو ډیر دشمنانه عمل دی.
نن د اپریل 8 د روغتیا نړیوال ورځ ده. روغتیا نړیوال سازمان WHO ویلي هر کال نږدې 300,000 ښځې د امیندوارۍ یا زیږون پر مهال مري. نور مسایل هم لرو، هیله ده ملتیا مو وکړئ.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د پاکستان په بیلابیلو زندانونو او د کډوالو په پندغالو کې د افغان بندیانو کورنۍ وایي چې دوی له سخت او کړکیچنو حالاتو سره مخ دي. دغو افغان کډوالو کورنۍ او خپلوانو ازادي راډیو سره خبرو کې ادعا وکړه چې د پاکستان پولیسو یې ماشومان او ښځې بندیانی کړي او حتی اوبه او خواړه هم نه ورکوي. بلخو په پاکستان کې د کډوالو لپاره د ګډ اقدام کمیټې GAC غړو ازادي راډیو سره خبرو کې ورته وضعیت تاییدوي او د افغان کډوالو پر وړاندې دا کار ستر غیر بشري اقدام او ظلم بولي. پاکستان تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. فیروز عزیزی او نور جزئیات.
فلش پیګی کې سم ماشوم پیدا شوی ده، او ازانانا دا خلق څومره په تکلیف کې دي.
دا د پاکستان پلازمینه اسلام آباد کې د حاجی کمپ نوم د کډوالو له یو پندغالي د افغان کډوال خبرې دي. د افغان کډوال د نوم خبرولو په شرط ازادي رادیو ته پیو استولي غږیز پیغام کې ویلي چې د کمپ کې د غنو نور خزو او ماشومان په ګډون له تیر شپږ ورځو راهیسې داسې میرمنې هم ستا چې تازه ماشومان زیږیدلي او محدود خوراکي توکو ته لاسرسی لري. دای وای
زنانا دی ماشومان دی ماشوم په غټ اپریشن باندې پیدا سو دی لس لس په کېږي سم ماشوم پیدا سوی دا او زنانا دا خلک څومره په تکلیف کې دي په مجلس ورځ ماشوم پیدا سوی دا اوسو کې دی ته دا خوراکا او چیکاک دا شی ورکې سي دوه سموسه دوه پکوړې مقصد دا دی خوراک دا او زنانا دا ګوره ماشوم پیدا سوی دا مقصد نور ماشومان دی زنانا دی په تکلیفو کې دي چې یادی وړي یادی پری دی
دا په داسې حال کې دا چې په دې غالو کې د افغان کډوالو د بد بشري وضعیت او زور زیاتی راپورونه خبريږي. خدا وضعیت ایوازي په پنغالو کې نه بلکې د پاکستان له زندانونو د افغان کډوالو د وضعیت په اړه لدی هم د بد وضعیت ایدوي مطرح کیږي. دا په راول پنډي کې مشت یو بل افغان کډوال دی. خلیل ازادي رادیو ته وایي چې د ګاونډیانو میرمنې او نارینه هم زندانونو ته انتقال شوی چې دا یې د بد وضعیت خبره کوي. دوی وایي د دې میلادي میاشتې له پایله تر اوسه ټول ژوند ګډوډ شوی او د پولیسو له ویرې له خپلو سیمو د تیښتو په حال کې دي. په پاکستان کې د کډوالو لپاره د ګډ اقدام کمیټې جی ای سی هم د پاکستان په زندانونو کې د افغان کډوالو د بد بشري وضعیت خبره کوي. د دې کمیټې یو غړي سمار عباس ازادي رادیو سره خبرو کې وویل
The women and children are detained. We had some reports that authorities didn't have any food setting, which was later
کځي او ماشومان بندیان دي. موږ ځینې راپورونه درلودل چې چارواکو دغه بندیانو ته د خوړو هیڅ ډول چمتووالی نه درلود چې وروسته بیا ځینو سیمه ییزو خلکو او چارواکو برابر کړل. موږ ته د پولیسو د تاوتریخوالي کمې قضیې رسیدلې خو پولیس لوړې غوښتنې لري او که چا دوی ته د رشوت ورکولو ډډه وکړه دوی یې زندانونو او توقیفخانو ته استوي.
ښاغلی عباس وایي د پاکستان حکومت باید د طالبانو حکومت سره د ډیپلوماتیکو اړیکو له لارې د کډوالو روان وضعیت حل او د کډوالۍ د ټولو اصولو په اساس دا کډوال ستانه کړي. سمر عباس وویل چې ټاکل شوی نن د پاکستان پارلمان د افغان کډوالو د روان وضعیت په اړه ونډه وکړي. دغې کمیټې د اپریل په شپږمه په خپله اکس پاڼه لیکلي چې له سهراب ګوټ او افغان کمپ څخه نیول شوي افغان کډوال د سلطان آباد په زندان کې ساتل کیږي چې په ټکو یې دولت د دغو افغان بندیانو د خوراک لپاره هیڅ امکانات نه لري. دغه کمیټې زیاته کړې چې د کراچۍ ښار په دې زندان کې په داسې حال کې له ټاکل شوي اندازې او امکاناتو زیات افغان کډوال بندیان شوي چې د هوا د تودوخې درجه یې تر ټولو لوړې 40 درجې ته رسیدلې ده. دغه کمیټې پر بسپنه اچونکو غږ کړی چې د دغو بندیانو د خوړو لپاره مرستې راټولې کړي. هڅه مو وکړه په پاکستان کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنرۍ یو این ایچ سی آر دفتر ځواب ولرو خو ویاندې قیصر خان افریدی په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د پاکستان او په افغانستان کې د طالبانو حکومت هم تر اوسه د دغو کډوالو د ادعاو راپورونو او خبرو شوي ویډیوګانو په اړه رسمن څه نه دي ویلي. د پاکستان د بیلابیلو زندانونو او د کډوالو له پنځغاړو داسې وخت د بد بشري وضعیت راپورونه خبرېږي چې په دغه هیواد کې د اپریل له لومړۍ نیټې د افغان کډوالو د ایستلو بهیر شدید سوی دی.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
په پاکستان کې د بشري حقوقو ځینی فعالان او سیاستوال له افغان کډوالو سره د پاکستان چلند ظالمانه او له جنگي اسیرانو سره ورته بولی. د پاکستان د سنا مجلس په خوانی غړی او پښتون سیاستوال افراسیاب خټک چې لنګدې د افغان کډوالو پیخي او وضعیت هم سیړي ازادي راډیو سره په مرکه کې ویل پاکستان باید ژر تر ژره پر افغان کډوالو روان بد وضعیت پای ته ورسوي او دوی دې له خپلو زندانو راوباسي. ښاغلی خټک وایي پاکستان لومړی افغان کډوالو ته سزا ورکوي او بیا یې په بیرحمانه ډول د خبره لدغې واده باسي. له ښاغلي خټک نه زموږ همکارې فیروزي عزیزي د دې مرکې په سر کې په پاکستان کې د افغان کډوالو روان وضعیت په اړه پوښتنه کړې.
افغان کډوالو یا مهاجرینو سره چې پاکستان حکومت کم ظلم روان کړی دی، دا یعنی یو ډیر غیر انساني، غیر قانوني، غیر اسلامي او یو ډیر دشمنانه عمل دی. رښتیا خبره دا ده چې افغان کډوالو سره داسې برخورد کیږي چې کوم چې ځینې حکومتونه د جنگي اسیرانو سره کوي. صرف دا نه ده چې دوی اوباسي، دا دي داسې اکشنونه شته چې دوی مثلا یو پنجاب کې د یو دکان چور شوی دی د یو کډوال، دلته کې دوی سره چې څنګه یعنی نیول کیږي، ته به وایې چې که د مهاجرت جرم دی، یعنی بین المللي قانون کې خو مهاجرت جرم نه دی، مهاجرت خو د مجبورۍ خبره ده. خو دلته کې دوی ښځې، نر، ماشومان نیسي، فامیلونه بیل کړي دي، یعنی پلاران میندې یو جیل ته او بچی بل بندیخانه ته، ځنې کورنۍ په زور مثلا تورخم نه اخواته پورې باسلې دي او اولادونه دې پاتې شوي دي. نو دا خو بیخي جنایات دی چې دا پاکستان حکومت کوي، جرم دی، د انسانیت خلاف جرم دی. دا څنګه دی کولی شي؟ دا هماغه افغان کډوال دي چې په مهاجر دي چې پرون وی چې دا اسلامي ورورولي دا قوت دی، ځکه چې ډالر یې راتلې کنه، میلیاردونه ډالر یې، ځکه چې د پاکستان ایټمي پروګرام په دې په وجه باندې محفوظ و. نو هغه وخت بیا ډېر ښه و، او اوس بیا یعنی تاسو اوباسي اړین طریقه خو دا نه ده چې تاسو یو قسم تاغینه اول مجمع جوړ کړي، دلته سزا ورکړي، بیا اوباسي. نو دا ډېر ظالمانه کاروایی ده. د دې غدنه کوم
نړیواله ټولنه خصوصا د کډوالو په اړه کوم سازمانونه سته په دې برخه کې، کوم مدافعین دوی باید څه
وکړي؟ دلته یو یونیسیار دفتر دی، زه یوازې مرالمه مونږ وفدونو کې ورغلو. خبر داسې ده چې دنیا هم ډېره ګډوډه، تاسو ګورئ چې مغرب کې به پخوا دا خبرې کېدې چې بشري حقوق دا خبرې اوس هغه نه کوي، هر څوک په خپل غم اخته دي. او رسمي توګه باندې یو سیار بله وایي چې مونږ دې ته ډېر وایي چې دا غلط کار دی، دا مه کوئ، وایي چې زموږ خبره نه اوري. داسې یعنی اسلام آباد کے دفتر دی سیار سے دغی دا خبر کئی خو، مگر دا خو پکار دا چې ملل متحد کې یو قسم تا یو قرارداد یا مساویہ پاس منظور شوی وی دی لپاره چې دا ظلم دی دا بند کړي. هغه نه دی مشکل دا دی چې افغانستان کې داسې یو مشروع نظام نشته، یو مضبوط حکومت نشته. یعنی ادې کل شور خو وکړ، احتجاج خو وکړ، پروتست وکړ، هغه سي پروتستونه نه دي نشته دي. نو دوی پاکستان حکومت هم چونکه هغلته کې چې دا کوم حکومت دوی کینولی دی، نو دوی ډاډه دي چې هغوی د دې جوګانه دي چې د خپلو اتباعو یا د خپلو اوسېدونکو یا شاقاریانو د حقوقو نه حفاظت وکړي.
تاسو تیار هلته خلکو سره په تماس کې یاستئ؟ داسې راپورونه در رسېدلي دي چې په دا زندانونو کې ماشومانو ته خصوصا او ښځو ته ډوډۍ او خوراک دا نه ورکول کېږي، حتی په شپو شپو دوی په ناره ساتل کېږي؟
همداسې ده، همداسې ده، هغې سره غیر انساني برخورد کېږي. زه تاسو وایم یعنی دومره یعنی دردونکي خبرونه مونږ خبرېږو، مونږ سره خو رابطه کې دي، مونږ ورسره خبرې کوو، څومره چې وس نه کېږي هغه هم ترسره کوو.
افراسیاب خټکو د پاکستان د سنا جرګې پخوانی غړی او پښتون سیاستوال چې د پاکستان د حکومت د چلند په ارتباط له موږ سره خبرې کولې، دا چې د دب خبره دا چلند چې له کډوالو سره کېږي ظالمانه او غیر بشري دی. اوس هم د ځینو هغو افغان کډوالو غږونه تاسو ته خبرو چې د پاکستان د پولیسو لخوا پنډغالو یا هم د کډوالو د راټولېدو مرکزونو ته وړل شوي او د ډیپورټ لپاره په انتظار دي.
نماز کتان کاری اخیسی نه مې شي اخیسی ټول سامان ما پروت واخی
بس هغه نیم
کنه به شرمې سره کښ کاګه ما ګرمان ته لا ساتم انا نو ته لا ساتم په دې پرې ده مې نه کنه ګټه کې پیسې ته واخی ځګه زه خاطر ما خپل سر خیر غوښتې ده سامان مامان مې ته پروت ده
ګور کلم راتللې کنه خدای رسول ته ګورې دوی په ګاډي کې رانه سي ځان ته په ګاډي نه سي دي د افغانستان ګاډي د افغانستان سي سامان بار کې کندوز ته ځي بغلان ته ځي تخار ته ځي ورور ګل جلال آباد ته ځي سي
امه ګاډي ذمہواری
ګاډي ذمہواری سي پرمټ ولري ګټ پاس ولري سي امال تم کته کې
دوه مده کدره مده نیولی او بس اوسم نه افغانستان ته لیږي نه مغه ته کېږي دا یو نن هم پنځم شپږم ورځ ده تقریبا سل نه پاره یو سل نه پاره نم زیاتی دلته له مین روډ نه را کوس کړو را وسو دلته ودرولو نو اوس دا کې مو کې وړ وړ ماشومان دي سره نه ډاکټر ست نه اغست سنمیږي نه څه پښتنه پښتنه والا څوک ست.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د اوکراین د ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی په پلرنی ټاټوبي کریوی ریخار کې د روسیې په وروستیو بریدونو کې د وژل شوو شلو کسانو لپاره د ویر مراسم نیول شوي وو. په وژل شوو کې نه ماشومان شامل وو. دا بریدونه وړ مورځ پر یو لوبغالي او رستورانت شوي وو. که څه هم روسي چارواکو یو ځل بیا رد کړي چې دوی په ملکي اهدافو بریدونه نه کوي، خو د ازادي راډیو د خبر مرکزي برخې لیکلي اوکراین په دې برخه کې شواهد لري. فریدي سیال دغه موضوع تعقیب کړي او اوس یې راسره جزئیات شریکوي. مهرباني.
مدنه ستنګ زسه بلک څنګه چې تاسو ویلي د اوکراین په کریویر یخر د روسي پرستی بریدونکو کې د وژل شو شلو کسان لپاره نن په دې خار کې د ویر مراسم نیول شو. په دغه شلو وژل شو کسانو کې نه ماشومان دي. د بریدونه د شنبه پورز د دغه خار په یو لوبغالي او رستوران شو. که څه هم روسي چارواکو یو ځل بیا رد کړ چې دوی پر ملکی اهدافو بریدونه کوي، خو د صدر رډیو د خبر مرکزی څنګه لیکي چې اوکراین په دې خکه شواهد تر لاسه کړی دي. کریویر یخار چې د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی پلانای ټاټوبې دي او په روسي او درې ورځو کې پکې د وژل شو ماشومان او په خطر ملي ماتم اعلان شوی و. نن درې ورځې چې په دغه سیمه کې د وژل شو کسانو لپاره د ویر مراسم نیول شو. روسي چارواکو ادعا کړې ده چې په سیمه کې پوزیان راټول شو او دوی پرې وی پوزي ناشته بریټ کړی دي. خو د صدر رډیو د اوکراین برخلیکې ل بریټ روسته لاینی شاهدانو چارواکو او د سرچینو د معلوماتو لمخې دا په ډاګه شوې ده چې په نخښ شوې رستورانت کې د پوزي ناستې پر ځای د ښکلا د صنعت د یو فورم او د زوکړې د وی ملمستیا ملمستیا روانه وه. اوکراین چارواکو ویلي پر لوبغالي او رستوران په بریت کې کلاستر بمونه هم کارول شوې دي. د دې بریت په اړه باندې لویدیځو هیوادونو پراخ خبرګونونه ښودلې دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو مشر ولکر ترک نن په ویلامه کې ویلي د روسیې لخوا د دغو ډول وسلو کارول په پراخه کچه د سیمې اوسیدونکو ته چې هیڅ ډول پوځي فعالیتونه پکې نه لیدل کیږي زیان رسولی دي. د ترک په ټکو دا ډول اقدامات د ملکي وګړو په وړاندې د روسیې د بې پروايي نښه ده. بریت کې د درې کلن ماشوم څخه نیولې تر نه هاویا کلونو عمر لرونکو زړو کسانو پورې وژل شوې دي. د کرملین ویان دیمتری پسکوف نن ویلي چې پر ټولنیزو تاسیساتو یا ملکی زیربناو هیڅ ډول بریت نه دی شوی. هغه یو ځل بیا د اوکراینی چارواکو هغه ادعا ورت کړی دی چې دغه بریدي د جنگي جنایتونو په توګه یاد کړی دی. د شنبه په ورځ روسي چارواکو د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی پر پلارنی ټاټوبي کریویر یخار باندې بریدونه وکړه چې شل کسان پکې وژل شوي وو.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
نن د اپریل ومه د روغتیا نړیواله ورځ ده. د روغتیا نړیوال سازمان WHO د دې ورځې په مناسبت پر ټولو حکومتونو او روغتیایي ټولنو غږ کړی چې د میندو او ماشومانو د مخنیوي وړ مړینې د پای ته رسولو په برخه کې هڅې زیاتې کړي. په همدې حال کې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو په ځانګړې توګه د لرو پرتو سیمو یو شمېر اوسیدونکي روغتیایي خدمتونو ته د نه لاسرسي او په خپلو سیمو کې د میندو او ماشومانو د مړینې د کچې له زیاتوالي شکایت کوي. جزئیات له فیروزه عزیزی اورو.
عبدالقیوم چې د هرات ولایت اوسیدونکی دی وایي د مجهزو اسانتیاو د نستوالي او روغتیایي خدمتونو ته د نه لاسرسي له امله یې په تیر یو کال کې د کورنۍ د غړو او خپلوانو څو مایندې او نوي زیږیدلي ماشومان مړه سوي دي. د په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ما شاهد مرګ او میر تعداد زیاتی از اطفال و مادران بودیم. ډاکټرها بسیار کم مونده.
زه خپل د مایندو او نوي زیږیدلو ماشومانو د مړینې شاهد یم. ډاکټران کم دي او مجهز روغتیایي مرکزونه نشته. د خور مې یو ماشوم مړ شو. زما د خینې انګور هم د زیږون پر مهال مړ شو. دا ځای لا خر دی. په ولسوالیو په ځانګړې توګه لري پرتو ولسوالیو کې د میندو او نویو زیږیدلو ماشومانو مړینه څو چنده زیاته ده.
د کابل ښار اوسیدونکو سمیم هم ورته اندېښنه مطرح کوي.
دا چې امیدوارې ښځې نن سبا په کوم وضعیت کې دي، طبعا مشکلات شته چې د خلکو اقتصادي وضعیت خرابې دي، شخصي تېوړلی نه شي، دولتي کې صحیح توجه نه کېږي، سړی مایوسه کېږي، ځکه دې کې هم ماشوم د منځه ځي، یعنې مور د منځه ځي. ښه خبره دغه ده چې دولت د کوم هغه دولتي شفخانې چې دي په دغه برخه کې جدي کار وکړي.
دوی د اپریل په 10 د روغتیا نړیوالې ورځې سره هممهاله د طالبان له حکومت او نړیوالې ټولنې په افغانستان کې د ستونزې ته تجدیدي رسیدنې غوښتنه کوي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO د دې ورځې په مناسبت په خپله ویبپاڼه په نړۍ کې د میندو د مړینې په اړه د اندېښنې په څرګندولو پر ټولو حکومتونو او روغتیایي ټولنو غږ کړی چې د میندو او نویو زیږیدلو ماشومانو د مړینې د مخنیوي لپاره هڅې ګړندۍ کړي او د ښځو اوږدمهاله روغتیا او هوسیاینې ته لومړیتوب ورکړي. دغه سازمان د میندو او ماشومانو د روغتیا په اړه د روغ پیل هیله مند راتلونکي په عنوان د یو کلن کمپاین د پیل خبره هم کړې ده. WHO وړاندې لیکلي چې د خبرو سویو اټکلونو له مخې هر کال نږدې 300,000 ښځې د امیندوارۍ یا د زیږون پر مهال د ستونزو له امله مري. له 2 میلیونو زیات نوي زیږیدلي ماشومان د ژوند په لومړۍ میاشت کې مړه کیږي او 2 میلیونه ماشومان بیا مړه زیږیږي. دغه سازمان د غراز له هرې ښځې او ماشوم سره د هغوی د ژوندي پاتې کېدو او ودې لپاره یې مرسته کول حیاتي دنده بللې او ټینګار یې کړی چې د میندو او نویو زیږیدلو ماشومانو روغتیا د سالمو کورنیو او ټولنو بنسټ جوړوي چې په ټکو یې د هر چا لپاره د هیلو ډک راتلونکي تضمینولو کې مرسته کوي. هڅه مو کړه د روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو او په دې برخه کې د ستاسو ستونزو په اړه د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت ویان شرافت زمان نظر ولرو، خو نوموړي د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د یادونې ده چې د طالبانو حکومت له څه باندې 3.5 کلونو راهیسې د نجونو پر مخ له شپږم ټولګیو پورته ښوونځیو او د پوهنتونونو دروازې تړلې او تیر کال یې د هغو نجونو پر مخ روغتیایي انسټیټیوټونه هم بند کړل چې ټاکل شوی وه له فراغت وروسته د زیږون پر مهال میندو او نوې زیږیدلو ماشومانو ته د رسیدنې په برخو کې فعالیت وکړي. په ورته وخت کې د نسایي او ولادي څانګو ډاکټران د میندو او ماشومانو وضعیت ته پاملرنه مهمه بولي او د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د روغتیایي مرکزونو او مسلکي روغتیا پالانو پر زیاتوالي ټینګار کوي. د دې څانګې یوې متخصصې ډاکټرې یلدا ازادي راډیو ته وویل،
برای کاهش مرګ میر مادران و نوزادان در افغانستان، افزایش مراکز د میندو او نوې زیږیدلو ماشومانو د مرینې کچې د راټیټولو لپاره باید د روغتیایي مرکزونو شمیر زیات شي. روغتیایي کارکوونکي باید وروزل شي او شمیر یې باید زیات شي. او بل لاره دا ده چې کورنیو ته په روغتیایي مرکز کې زیږون پر اهمیت اما په هوای ورکړل شي او دوی وهڅول شي چې د زیږون پر مهال زر تر زره روغتیایي مرکزونو ته ولاړ شي.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا د مارچ په 20مه خبرداري ورکړی و چې د 2025 کال تر پایه به د بودیجې د کمښت له امله په افغانستان کې له 1928 ډېر روغتیایي مرکزونه وتړل شي او دا مسله به 1 میلیون خلک له لومړنیو روغتیایي خدمتونو بې برخې کړي. اوچا زیاته کړې چې په دې سره به 3.1 میلیونه ماشومان چې عمرونه یې تر 5 کلونو کم دي او 1.1 میلیون امیندواره او شیدې ورکوونکې ښځې له روغتیایي خدمتونو او تغذیې به بې برخې سي او د خوارځواکۍ او ناروغیو د خپرېدو له امله به په ځانګړې توګه د ماشومانو او ښځو د مړینې ګواښ لا ډېر سي.
له خبرونو ورآخوا،
د نجونو د زده کړو ملي کمپاین وایي په طالب چارواکو کې یو شمیر محدود کسان دي چې د دوی په خبره مدرسې ذهنیت لري او د نجونو د زده کړو مخه یې نیولې ده. د دغه کمپاین د مشرتابه شورا لغړی ډاکټر خوشحال روئی سره زموږ همکار تفصیلي مرکه کړې ده.
کوم حال زله چې موږ تر اوسه پورې کړی دي او کوم مبارزه چې په مجموع کې ولس کړی دي د دغه یو مشروع حق لپاره او دغه ملي دایې لپاره، اگر چې خپل تاثیرات لري دي په دې کې شک نشته. یعنی هغه کوم سولیز فشارونه چې دوی به وارد کړي وای هغه وارد شوي دي. په نړیواله کچه موږ نړیوال دي ته هڅولې دي چې دغه برخه کې جدي هغه کې توجه وکړي.
خپل په دوی تاثیرات سول مثلا
اوس خبر هم کوم چې البته د نن په هغه کوم داسې چې د اوسنی نظام په چارواکو کې هم یو شمیر خلک دغسې دي چې په دغه موضوع کې هم ناراضه دي او هم دوی غواړي او لږ تر لږه مونږ ته دا وایي چې دوی غواړي چې دا ستونزه حل کړي او لږ تر لږه مونږ د هغوی په سطح کې دغه تاثیرات ګورو. اما تا کوم ځای کې چې تصمیم نیول کېږي متاسفانه موږ تر اوسه پورې په دې نه یو بریالي شوي چې هغې ته ځانونه ورسوو او یا هلته یو محسوس تغییر راولو او په دې کې واقعا دا د ناهیلۍ ځای دی. منتها موږ سره غیر له دغسې مدني مبارزونه غیر دغه سولیز مبارزونه غیر له غږ اوچتولونه غیر له دغه سولیز فشارونه بله لاره هم نشته، ځکه چې متاسفانه افغانستان د جګړو ډېرې بدې تجربې لري او اصلا ولس هم په دغه کچه کې نه دی. موږ ته همدغه لار راپاتې ده، موږ به همدغه مبارزې ته دوام ورکوو. منتها هغه ورځ نه چې موږ دغه هلې ځلې شروع کړي دي، که رښتیا ووایو چې مونږ حتی نتایج برعکس لیدلی دي، یعنی د دې پر ځای باندې چې موږ په دغه برخه کې ډېرې ډاډمنې ژمنې ترلاسه کړو یا په دغه برخه کې هغه کومې پلمې
چیرې در تاسو خو ته پلاوی په ترکیب کې کابل تم سفر کړی وو او له بیلابیلو طالب چارواکو سره خبرې هم کړې په دې اړه.
ستونزه زه فکر کوم چې یو شمېر د طالبانو مشران دوی هغه د خپل یو ځانګړي ذهنیت له مخې نه، چې هغه یو ځانګړی مدرسي ذهنیت دی او یا په دغسې سیمو کې چې هلته اصلا هلته دغه د مدني ازادۍ یا د ښځو تعلیم هلته اصلا هېڅ نه دی ورغلی، او بله دا ده چې د شلو دیرشو هلته څلوېښتو کلونو کې دوی یوازې د جګړو په جبهو کې پاتې شوي دي، یوازې په مدرسو کې پاتې شوي دي. نو هلته کوم ذهنیت چې دی په هغه کې د نجونو تعلیم نشته، هغه ذهنیت اسلام کې په اسلامي ارزښتونو کې کاملا په دې ټینګار شوی دی، اسلامي احکام کاملا په دې باندې ټینګار کوي. منتها په هغه چاپیریال کې چې دا ځینې هغه پاتې شوي دي طالب مشران، دوی د هغسې یو چاپیریال محصول دي او متاسفانه د هغه ذهنیت نه دوی نشي راوتلی یو شمېر، او متاسفانه دغه باوجود چې موږ ګورو چې دا یوه ډېره وړه کتله ده، محدود شمېر دي، متاسفانه هغه د تصمیم اصلي مرجم دوی دي. نو تر اوسه پورې هغه ځینې هغه چارواکي چې په کابل کې موږ سره ژمنې کړې دي او په دغه برخه کې موږ سره همغږي ښودلې ده، نو نه هغوی بریالي شوي دي او یا موږ نه پوهېږو، کېدای شي دا ډیپلوماسي وي. ما لږ تر لږه ظاهراً موږ ته ښودل شوي دي چې دوی په دغه برخه کې هلې ځلې کوي، نه دوی بریالي شوي دي نه تر اوسه پورې ولس په دې کې بریالی شوی دی. اما د اندېښنې وړ خبره چې ده، اندېښنې وړ خبره دا ده چې نه یوازې دا چې دوی په مشخص ډول سره د نجونو حقونه تر پښو لاندې کړي دي، د ښځو حقونه تر پښو لاندې کړي دي، دوی په لویه کې د افغانستان ملي ګټې له جدي خطر سره مخامخ کړي دي. موږ تاسو ګورو چې عملاً افغانستان په یو منځوي هیواد باندې بدل شوی دی، موږ ګورو چې خپل اوسنی نظام چې د ملي مشروعیت لري او نه نړیوال مشروعیت لري، او دغه رقم سره وضعیت دا د دوام وړ نه دی، او په دې شکل سره د افغانستان ملي ګټې د جدي ګواښ سره مخامخ
دي. ځکه ملي کمپاین ټول غړي کې وشمیرې مثلا کېدای شي چې لسګونو ته ورسیږي، ولې ولس ملیونونو باندې دی فکر کوي چې ولسی مبارزه په دې برخه کې څومره مثلا شوي څومره نه ده شوي ولسی مبارزه په دې برخه کې؟
یعنی ولس خو په هر هغه امکان چې دوی ته لاسته ورغلی دی ولس خپل غږ پورته کړی دی، هر فرصت چې لاسته ورغلی دی د نجونو د زده کړو ملي کمپاین په دې کې د افغانستان خلکو موږ سره دي. همتا موږ په دې ویریږو چې دوی هغه ته مخامخ کړو، یعنی د باندې د دوی هویت افشا شي، موږ هغوی سره ډېر احتیاط کوو، دغسې خلکو سره قومي مشران دي، دیني عالمان دي، په دې کې هغه پخواني مدني فعالین دي، فرهنګیان دي، یعنی دا ټول د ولس استازولي کوي. مونته موږ تاسو ګورو چې افغانستان کې متاسفانه اوس د اختناق چاپیریال دی، او دغه رقم سره ولسی مبارزه په سختۍ سره ځبل کیږي، او نو په هغه حساب باندې تر اوسه پورې دغه مبارزه د نن په افغانستان کې باوجود چې موږ تاسو لیدلې دي چې هلته لاریونونه هم شوي دي، هلته غږونه هم پورته شوي دي، او اوس هم په تړلو دروازو تر شا دی، د پټو مخونو تر شا موږ ګورو چې دغه مبارزه روانه ده د نن افغانستان کې. مونته چې نو موږ تاسو پیږو چاپیریال دغه رقم سره دی چې دغه مبارزه په سختۍ ځبل کیږي. نو په همدې بندې هغه افغانان چې بهر دي، هغه افغانان چې دوی خپل غږ پورته کولای شي او هغوی دغه تشویش نه لري، نو دغه مسؤلیت تر ډېر اندازې پورې د دوی غاړه ته ورلوېدلی دی، او د ملي کمپاین د نجونو د زده کړو ملي کمپاین هغه غړي چې په بهر کې دي هغوی کوشش کوي چې په دغه برخه کې زیات دغه مسؤلیت ترسره کړي.
وروستي اقدامات تر دې وروستي اقدامات څه دي ډاکټر صاحب د زده کړو د نجونو د زده کړو د ملي کمپاین؟
یوه ستونزه چې دا د موږ په دغه سولیزو مبارزو کې موجوده ده، په ولسي مبارزه کې هغه لازمه همغږي لا تر اوسه پورې نشته. بیلابیل کمپاینونه روان دي، بیلابیل مدني مبارزې روانې دي په بیلابیلو نومونو باندې، او د ټولو هدف هم یو دی. زموږ یو اساسي هڅه به دا وي چې څنګه وکولی شو چې د دغو هلو ځلو تر منځ یو همغږي رامنځته کړو. عملاً اوس په موږ همدې باندې کار شروع کړی دی، او موږ غواړو چې طبیعي خبره ده چې کله دغه هلې ځلې سره همغږي شي نو تاثیرات به زیات وي. امید ده چې موږ وکولی شو له دې لارې هغه کوم سولیز فشارونه چې تر اوسه پورې موجود وو د هغې تاثیرات سوچ څنګه زیات کو هم په نړیواله کچه او او هم په ملي کچه. البته موږ په ټول آپشنونو باندې کار کوو. آپشنونو په دې معنی سره چې موږ غواړو د چارواکو سره مخامخ بیا بیا خبرې وکړو. موږ پخوا هم په دغه برخه کې ځینې پلاوي لګلې دي، چارواکو سره لیدلې دي او بیا کوشش کوو چې خبرې وکړو. موږ به د نړیوالو سره هم خبرې کوو، موږ به ولس په انسجام کې به هم کوشش کوو. نو همدغه لارې چارې دي چې موږ باید آینده کم دوام ورکړو.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو.